رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. سلام نیکمرغه. زه نوشاب آشنای. پاموکې د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه ته.
السلام علیکم. زه خلیل خانم. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه پر ورځ وویل چې هغه په دې غور کوي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په نږدې راتلونکي کې ملاقات وکړي، او په دې مقصد یې د ملي امنیت سلاکار به ماسکو ته واستوي چې په دې اړه خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ د پنځشنبه پر ورځ وویل چې د ملي امنیت سلاکار جان بولټن به ماسکو ته بله اونۍ سفر وکړي. ټرمپ سره چې په دې اړه پوښتنه وسوه چې د ولادیمیر پوتین سره مخامخ لیدو په اړه څه وایي، نو هغه وویل چې موږ امکاناتو ته ګورو. د بشری حقوقو مدافعینو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا څخه د امریکا د متحده په وټولو خپګان شو دلیدي. د بشری حقوقو مدافعین وایي چې نور هیوادونه باید د بشری حقوقو د تامین په برخه کې د نړیوالو هڅو ته دوام لپاره ګامونه پورته کړي. د امریکا متحده د سه شنبه پر ورځ د اول چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا څخه وټولو اعلان کړي، او پرون یې په جنیو کې د یاد شورا غونډي د امریکا لشتون پرته وسوه. متحده ایالاتو یو کال وړاندې خبرداری ورکړی و که د بشري حقوقو شورا د اسرائیل پر وړاندې خپل موقف بدل نه کړي، نو دوی به د شورا څخه ووځي. د بشري حقوقو د څار سازمان بیا دا تورونه رد کړي دي. د امریکا د کانګرس غړو له مخالفت سره سره د ترکیې حکومت په روانه اونۍ کې د امریکا کې جوړې سوي اف 15 جنګي جټ الوتکې لومړۍ برخه ترلاسه کړې ده. پینټاګان یا د امریکا دفاع وزارت مقاماتو د امریکا ژغ ته ویلي دي چې د لاکیډ مارټین شرکت چې اف 15 جنګي الوتکې تولیدوي ویلي دي چې د پنځشنبه په ورځ د ټکساس په ایالت کې د ترکیې ته دغه الوتکو ورکولو مراسم ترسره شول، او د ترکیې چارواکو ته لومړۍ الوتکه وسپارله. هغه ترکیې پالټان چې دغه الوتکو د چلولو زده کړي دي د مخه له امریکا ته راغلي دي. د امریکا د کانګرس سنا او د استازو مجلس دواړو په ترکیه باندې د اف 15 جټ جنگي الوتکو د خرڅلاو سره په دی وجه مخالفت لري چې د غیوا د روسیې سره اس 400 ډوله میزایلو د دفاع سیستم اخیستې دي. د سعودي عربستان بادشاه ملک سلمان بن عبدالعزیز د افغانستان طالبانو په تاریخ شخ کړی چې له حکومت سره د اوربند مددي وغځوي. د سعودي دولتي اژانس اس پی اف د پنځشنبه پر ورځ په خپل رسمي وپاڼه کې راپور ورکړی دی چې ملک سلمان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې په افغانستان کې د سولې او روغې جوړې د حالو زلو سره د سعودي عربستان ملاتړ څرګند کړی دی. د سعودي دولتي اژانس لیکي چې ملک سلمان د کوچني اختر په شپو ورځو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د موقتي اوربند څارنه کوله، او هیله لري چې دواړه خواوې به د افغانانو د شیګڼې په خاطر سوله وکړي. لبلی خو د ناتو سازمان هم د طالبانو لخوا د اوربند په ختمولو خپل مایوسي څرګنده کړ، دا ویلي دي چې د افغانستان حکومت د پریکړې ماتر ته به دوام ورکړي. په ترکیه کې د دې ونې په پای کې د جمهوری ریاست او پارلماني انتخابات تر سره کیږي. د خبر تفصیل به په دې رپورت کې وو.
د جون په 14 د یکشنبه په ورځ په ترکیه کې د جمهوری ریاست او پارلماني دواړه انتخابات په یو ورځ کېږي، او وروستۍ نتیجه یې په واقعیت کې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د 15 کلنې واکمنۍ په اړه د ترکیې د خلکو قضاوت ګڼل کېږي. د بری حاصلولو لپاره ښاغلی اردوغان باید لږ تر لږه 50% رای وګټي. همداراز د اردوغان تر مشرۍ لاندې عدالت او پراختیا واکمن ګوند باید د پارلمان د 600 څوکیو نه 300 څوکۍ وګټي. په مجموعي توګه 15 میلیونه ترکان د رای اچولو مستحق دي. د اردوغان په مقابل کې 15 نور کاندیدان د جمهوری ریاست د مقام ګټلو لپاره په میدان کې ولاړ دي. نوشاب آشنا، امریکا غږ، واشنگټن.
ترکیه اعلان کړی دی چې دغه هیواد به په امریکا په سامانونو 1.8 میلیارد ډالر تعرفې په ځواب اقدام کې ولګوي. ترکیه دغه اعلان لغوه وروسته کړی دی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د المونیمو او د فولادو په وارداتو تعرفې ولګولې. د سوداګرۍ نړیوال سازمان ویلي دي چې د ترکیې نوي تعرفې چې په موټرو، سکرو، کاغذونو، وریجو او تنباکو یې لګولي دي، دا به شاوخوا 2.6 میلیارد ډالر جوړې سي. د فوټبال د نړیوال جام کوربه هیواد روسیه او ایروګوئ د لوبو دوهم پړاو ته بریالي سوي دي. د دې جام لوبو په ترڅ کې د پنځشنبه په ورځ 3 لوبې وسوې. ډنمارک او آسټرالیا یو بل ته 1 ګول ورکړی دي. فرانسې پیرو ته 1 ګول او کروشیا ارجنټاین ته 3 ګوله ورکړل.
Held it in possession. Instead, it's Ivan Rakitic. Rakitic save. Caballero. Kovacic onside. Rakitic empty net. Croatia running away
Argentina. Croatia have looked like a team tonight.
نن به د برازیل او کوستاریکا او نایجیریا او آیسلند ترمنځ لوبي وشو. دا خبرونه تاسو ته امریکا غږ واشنگټن څخه ورکړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل په موخه د روانې خبرونه لومړی رپورت ده.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي ډنمارک او ناروې هیوادونه غواړي په کابل کې بې سرپرسته هغو ماشومانو ته چې له کډوالۍ نه بیرته راستانه شوي د هستوګنې یو مرکز جوړ کړي. لیمینیاځی په همدې اکله رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د ډنمارک او ناروې هیوادونو هغه طرحه یې تر اوسه نه ده لاسلیک کړې چې له مخې به یې په کابل کې له دغو هیوادونو څخه د بیرته راستنیدو بې سرپرسته او یوازې ماشومانو د ساتنې لپاره یو مرکز جوړیږي. د یاد وزارت د بیرته راستنیدونکو برخې مرستیالې ډاکتر عالمې د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د دغې طرحې د عملي کولو لپاره دوی له حقوقي او دولتي بنسټونو سره ناستې درلودې.
ما هیچ چیز را امضا نکردیم، طرحشان را گرفتیم و گفتیم که نهادهای مختلف
دعوای تروس هم چه ندی لاسلیک کړي. دو دوی طرح هم واخیسته او ورته مو ویل چې بیلابیل بنسټونه باید دغه طرح لپاره سره کینی. حکومتي او د بشري حقونو بنسټونو موږ سره په دې اړه ناستې درلودې، موږ له عدلي او بهرنیو چارو وزارتونو، امنیت شورا، د ماشومانو د خوندیتوب ادارې او یونیسف ادارې سره په ګډه خبرې وکړې او دوی د طرحې اړوند خپل حقوقي نظریات مطرح کړل.
در بخش حمایت حقوقي مو جلسات خود دایر کردن و نظر خود د پیرامون قضیه مطرح کردن.
د شمیرو پر بنسټ په تیرې یوه نیمه لسیزه کې 8 میلیونه افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه شوي دي، خو لا هم 6 میلیونه نور په بهر کې د کډوالۍ ژوند تیروي. د ځوانانو د چارو معین ښاغلي کمال سادات وویل دوی د عامه پوهاوي یوه لړۍ پیل کړې ده چې له مخې یې داوطلب ځوانان په کلیو او لرو پرتو سیمو کې خلکو ته دا تبلیغ کوي چې څنګه له قاچاقي لارو بهر ته له تګه ډډه وکړي. ښاغلي سادات همدارنګه د هغو ځوانانو په اړه چې له بهر بیرته خپل هیواد ته راشړل کیږي وویل
هغه ځوانان چې هغه واپس ډیپورت کیږي افغانستان ته راځي، د ځوانانو چارو معینیت له نورو اړونده ملي او بین المللي ادارو سره د دوی دپاره که تعلیم غواړي مونږ د تعلیم زمینې ورته برابروو، که دوی کار کسب یادول غواړي د کار کسب زمینې ورته برابروو، همداشان که تجارت غواړي د وړو قرضو پروګرام دوی ته ورکوو. امید لرم چې داسې ځوانان زموږ معینیت ته مراجعه وکړي تر څو مونږ له دوی سره په دغو برخو کې همکاري وکړو.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د 2013 کال له پیل څخه تر اوسه پورې 322,000 افغانان له بهر څخه خپل هیوادونو ته راستانه شوي دي. دغه وزارت وایي چې په دغو کډوالو کې 13,000 کډوال یوازې له ترکیې څخه راستانه شوي دي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 FM 3.15.
زمان غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. په پېښور کې میشتو یو شمیر افغان کډوالو د پېښور نه د سولې کاروان پیل کړی او وایي غواړي کابل ته پیاده ځانونه ورسي. دوی وایي د حرکت د سولې د راتګ په خاطر پیل کړی. ذبیح الله غازی په همدې اکله رپورټ لري.
په خیبر پختونخوا کې امیشتو افغان کډوالو د سولې دا غږ له پېښور را پیل کړ. د تورخم په لاره جلال آباد ته راغلل او ویلې غواړي دا غږ تر کابل ور ورسی.
د سولې دغه کاروان دی او دغه ته حکومت ته طالبانو ته او ټول ولس باندې غږ کوو چې د سولې لپاره راپاسیږي. ولسی پاسون وکړي، هغه خواوې چې په جنگ کې ښکېلې دي هغوی ته موږ لمن غوړو، عذر ورته کوو تر څو زموږ راتلونکي نسل دپاره او د ځوانانو دپاره سولې دپاره کار وکړي.
وای ځینې ملګری پاکستانی غاړې د پاسپورټونو له نشوالي بیرته وګرځول،
لکه څنګه چې د دوی شوار هم دا دی چې جنگ دی او جنگ او تباهي او بربادي زیږوي، نو په همدې اساس موږ هم دغه ته د ننګرهار ځوانانو او په مرتیا سره په قربتوب سره دوی ته خراج لاست وایو. هر کله راشي د غږ به ان شاء الله تر ولایتي ادارې دی، ولایتي ادارې نه بیا تر مرکزی دولت پورې ورسو موږ په خدمت کې.
که څه هم دوی وایي غوښتلې ټول مزل پیاده وکړي، خو امنیتي ننګونې لامل شوي چې په ځینو سیمو کې موټرو ته پورته شي. دغه کاروان په جلال آباد کې د ننګرهار لوالي سره تر کتنې وروسته یو شمیر ولسوالۍ او تزیه وروسته د کابل پر خوا مزل پیلی. له دې مخکې د هلمند خلکو او مدني فعالانو د سولې کاروان پیل کړی و چې له څه باندې یوې میاشتې پلي مزل وروسته کابل ته ورسېدل. د دې کاروان سنبالونکي وایي غواړي که دا حرکت د سولې د راتګ هیلې پیاوړې کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. دا هم مرکه درته اورو. د پښتون ژغورنې تحریک یا پی ټی ایم مشر محسن داوړ وایي چې که په انتخاباتو کې کامیاب شو نو د پښتون ژغورنې د چوکاټ نه چې کومه مبارزه کوي هغه به په پارلمان کې وړاندې کړي. هغه ځینو ملاتړو هغه اندېښنې ردی چې په انتخاباتو کې برخه اخیستل به یې تحریک ته تاوان ورسوي. د پی ټی ایم د دریو مشرانو نه یې دوه محسن داوړ او علي وزیر په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. په موقع د محسن داوړ سره د امریکا غږ د خبریال نظرانه یوسفزی مرکې ته.
محسن، تا په انتخاباتو کې فیصله ځینې خلک وایي چې د پښتون تحریک د پاره چې کم کار کوي په هغې باندې به خراب اثر وکړي، ستا څه فکر دی؟ تا ولې په انتخاباتو کې د برخه اخیستلو فیصله کړې ده؟
دا هم د مبارزې یو دا او د پارلمان زمونږ د پاکستان پایین کې د ټولو د سپریم د ټولو نه غټه اداره ده په لیک کې، او هغې کې د کوم د مستقبل فیصله کېږي او هغه کې چې هر خبره کېږي دا وی لیږي چې مسیل وي هغه ورته بغا څوک داسې نه شي ویلی چې دا د عوامو رایه نه ده. زه د عوامو نمایندې تللی نو ته چې هلته یو ټکې هم کوې هغه د عوامو رایه ګڼل کېږي. دا د ټول عوامو د کوم چې د کوم نمایندې چې هلته تللی نو هغه یو ډېره مهمه چوکۍ ده. موږ نه غواړو چې هغه موږ داسې پرېږدو او چې هغه بیا داسې خلکو ته په لاس کې ورشي چې هغه یا د قوم پدته هم نشي استعمال او یا زمونږ کې استعمال زمونږ بر خلاف استعمال شي زمونږ تحریک بر خلاف استعمال شي د کوم بر خلاف استعمال شي د خاور بر خلاف استعمال شي. لکه تر اوسه پر همدا څه شوی دی دا څوک مونږ کولاو پرې شو او دا دونه غټه غټه فیصله چې دلې زمونږ د وطن زمونږ د خاورې زمونږ د طرفنا زمونږ د خاورې عوامو استعمالو ولا څه. هغه ځکه چې کوم دغه تکرار دغه خلک شاغي سیاسی سوچ فکر نه لري هغه دې چوکې ته تللي وي. زما په نظر دا ده چې کام ته به ټکټ راوړم کام ته به ټکټ راوړم.
ستاسو په خپل پښتون تحریک کې په دې حق باندې اختلافات موجود دي ځکه چې منظور دا ویلي و چې څوک هم په انتخاباتو کې برخه اخلي هغه په مرکزي شورا کې نه وي. نو د هغه سره د هغه مسلې سره به څه کوئ ځکه چې تا او علي وزیر هم د دغه مشران یې؟
دا خبرې ټیک ده. دا خبرې زموږ ملګرو په وړاندې شوي دي. خدای باندې موږ مونږ هم کینو او کېدی شي موږ په دې تلې باندې ودرېږو چې او کوم سړی چې ځي دلی نه زمر طرف ته د تحصیل نه زمر طرف ته د صوبایي وزارت ته یا قومي فکي وزارت ته بیا په کار ده چې هغه زما ته کور کوم دی یا د غټه په مهمه غوته باندې هغه پاتې نه شي او بس د سپوټر د ممبر پاتې شي. خو کوم سړی ایم ایل اے دی بی بی دا هم د کشان دی یو پروفیشن دی لکه یو سړی چې خپل ډاکټري کوي یو سړی چې خپل وکالت کوي یا یو سټوډنټ خپل سبق وایي یا هر یو سړی چې د ځوان یا یو سړی یو خپل کاروبار کوي ځوان هر لخت سره د هر شعبې سره چې هغه تعلق وي نو هغه کولی شي چې مثال هغه خپل عمدغه شان چې د طالبان انتاج وکړل یا سیاست کول هم همغه شان چې یو شعبه ده. نو زما په نظر کې یو سړی د پارلمنټ دی صحیح
محسن ته د پخوانه انتخاباتو کې د برخه اخیستلو د دینه مخکې چې پی ټی ایم شروع شو دا غینه مخکې هم تا اراده لرله او د عوامي نېشنل ګوند سروې هم اوس په دغه سیمه کې ستاملاتړ ډیر زیات شوی دی. نو دغه سیاسي ګوندونه په خاصه د این پی پارټي هغه کوشش کوي چې ستاسو بیا رابطه وکړي او ټیکټ درکړي؟
او بالکل رابطه شبه هم ده د نور ګوندونو طرف نه هم رابطه شوې ده. خو بهر هم زما د ولس زما د خلکو خواهش دا و چې آزاد امیدوار په حیثیت سره ځکه چې ټول خلک میلی لري نظریات کې دغې هر څه وي هغه که نو این پی سره تعلق ساتي هغه که د پیپل سره هغه که د پیټیای سره تعلق ساتي که د زمیت سره تعلق ساتي خلک مینه کوي نو د ټولو خلکو په خواهش او هغه زما سره ځکه مینه کوي زما بیانیه هغې ورتلی ده زما د بیانیې سره مینه کوي نو په دې بیانیې سره مونږ ورځو زه ورځم پارلمان ته نو د آزاد انضار حیثیت سره
ستا په شانتي ستا په شانتي مشرې او د علي وزیر په شانتي مشران لکه تاسو دواړه چې تي ځای پارلمان ته نو اثر خو به سنه سو کوي کنه لږ ډیر خو به کوي په تحریک کنه
زما په خیال کې جی بالکل باندې کوي ما تاسو ته وایم چې به تور پارلمان زه خو ته بیا په ګوښ په دوه شو کو کار کوم زه به حال تم دا کار کوم
ډیر مننه محسن دا ورسې تاسو ته وښنه
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
زمان غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کډوالۍ د مسلې په اړه تر اوسه پورې ډیر ټینګ دریځ لري که څه هم د خپلې ادارې په ولسو میاشتو کې د خپلې پالیسۍ نه په شا شو او د امریکا او مکسیکو په سرحد کې د غیر قانوني کډوالو کورنیو جلا کول د یو اجرایي فرمان له مخې پرون بند کړ نور حال پر رپورټ کوي
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کډوالۍ د مسلې په اړه د خپل اجرایي فرمان په برخه کې داسې وویل
نن ما یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ موږ به کورنۍ له یو بل سره یو ځای وساتو خو په سرحد کې به اقدامات هغومره سخت وي لکه څنګه چې پخوا وو
ښاغلي ټرمپ د اجرایي فرمان له لاسلیک کولو نه وروسته وویل
د کورنۍ جلا کېدل او په دې اړه د هغوی احساسات زما خوښ نه شول
په دې توګه ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه اجراءات بند کړل چې یو څو ورځې مخکې وویل دای دا قدرت نه لري چې بدل کړي هغه له څو هفتو راهیسې پر کانګرس غږ کاوه چې د هغو میندو او پلرونو د ماشومانو د جلا کولو لپاره یوه متبادله لاره پیدا کړي چې سرحد ته په غیر قانوني ډول د داخلېدلو له امله توقیف شوي دي خو بالاخره یې پرون په خپله دا کار وکړ دیموکراتانو له مخکې نه ویل چې ولسمشر دا پریکړه په خپله بدلولی شي ځکه دا پالیسي ماشومان او د هغوی کورنیو ته زیان رسوي
کله چې ولسمشر وایي دا اقدامات د دې نه دي نو هغه رښتیا نه وایي حقیقت دا دی چې د هغه ادارې د نظم پالیسي تعمیل کړله دا زموږ د هیواد لپاره شرم دی او زموږ په تاریخ کې داغ دی
خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د چهارشنبې په ورځ د مینیسوتا ایالت په یوه غونډه کې بیا پر دیموکراتانو د کډوالۍ د مسلې په سر کلک انتقاد وکړ
دیموکراتان پرانیستې سرحد غوړي چې هر څوک ترې نه راتیر شي وګوي وایي موږ یې پروا نه لرو پرېږدي چې خلک له منځني ختیځ او نورو ټولو ځایونو نه راشي موږ یې پروا نه لرو خو موږ دې کار ته اجازه نشو ورکولای
پرون د چهارشنبې په ورځ د ساکرامنټو په ښار کې د امریکا د یوې محکمې مخې ته تر سلو نه زیات کسان راټول شوي ول او د حکومت د کډوالۍ پر پالیسۍ یې سخت انتقاد کاوه
د کورنیو جلا کول له ماشومانو نه ستونزه ده په کار د هغوی یو ځای واوسي زه داسې فکر نه کوم چې هغوی په پنجرو کې واوسي همدارنګه موږ په دې هم نه پوهیږو چې هغوی چیرته دي
ښاغلی ټرمپ تاسې بې اندازې سخت کار وکړ ځکه کله چې کورنۍ له ماشومانو نه جلا کړی شي نو دا کار د بشریت خلاف یو جرم دی
مظاهره کوونکو داسې شعارونه له ځان سره لرل چې کورنۍ له یو بل سره یو ځای وساتئ او د کورنیو جلا کول امریکایي کار نه دی د متحدو ایالاتو حکومت په تیرو شپږو میاشتو کې تر 2300 نه زیات ماشومان له خپلو میندو او پلرونو نه جلا کړي دي او توقیف خانو ته لیږلی دي د هغوی پر میندو او پلرونو له سرحد نه په غیر قانوني توګه د اوښتو رسمي تورونه لګول شوي دي
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام
ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا نه د امریکا د وټلو د پریکړه نه ورسته د هغو څوکیو ډکول پیل کړی دي چې اوس تشې شوې دي واشنگتن ملګرو ملتونو ته رسمي وینا کړې ده چې هغوی د بشري حقوقو د شورا نه استعفا ورکړي لیزا شلاین رپورټ را لګل چې نظرانه یوسف زئی درته وړاندې کوي
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا نه د امریکا د وټلو د پریکړې نه وروسته اوس د هغوی د پاتې شو سوکیو د ډکولو لپاره اقدامات پیل شوې دي امریکا په رسمي توګه د دغه وسلوېخ کسیزه شورا نه استعفا ورکړه او د اوس نه وروسته امریکا د شورا غړیتوب نه لري. د شورا ویاند رونالډو ګومز امریکا غږ ته وویل چې دغه څوکۍ به هغه کسانو ته ورکول کیږي چې په شورا کې انتخابات وګټي. هغه وویل دا یو داسې پیښه ده چې پخوانه ده شوې، دا د شورا په تاریخ کې لومړنی ځل و چې یو غړي هیواد د شورا غړیتوب په خپله خوښه پریښودو. موږ کوشش کوو چې په ښه په سمه طریقه باندې دغه خالی شوې څوکۍ ورډکې کړو. په شورا کې دغه کسان چې اوس وخت غړیتوب لري د مختلفو سیمو نه انتخاب کیږي. په دغه کې د افریقا، آسیا، د ختیځې اروپا، لاتینی امریکا او د کریبین د سیمې کسان شامل وي. ګومز وایي چې کوم ځای چې امریکا خالی پاتې کړی دی هغه به د کاناډا، نیوزیلینډ، آسټرالیا، اسرائیل او غربي ملکونو په غړو باندې مکمل شي. هغه وایي کېدای شي اسرائیل دغه ته انتخاب شي ځکه چې اسرائیل غربي غړی دی. د غربي ملکونو نه هر یو هیواد کولای شي چې دغه څوکۍ ترلاسه کړي. ګومز وایي چې امریکا اوس هم د سارونکي هیواد په توګه باندې خپل مثبت رول لوبولی شي، خو ګومز زیاتوي چې کوم ملکونه چې غړیتوب ولري هغوی زیاته مثبت رول لوبولی شي. د یادونې وړ ده چې امریکا د جون په 19 د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غړیتوب پریښودی و. امریکا په بشری حقوقو په شورا تور ولګو چې د اسرائیل سره په خوانی کس لري. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هلی په دغه حق لباندې د امریکا د بهرنو چارو په وزارت کې ویل چې چین، روسیا، مصر او کیوبا د بشری حقوقو د شورا د سمولو د هڅو په وړاندې خندونه چولې دي او هم دا الته چې هغوی اوس د دغه شورا غړیتوب پریدي.
درنو اوریدونکو، بیا هم د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکو. په ننګرهار ولایت کې یو شمیر په نشه یي موادو معتاد کسان روغتونونو ته ورځي او د درملنې غوښتنه کوي. د محلي مسؤلینو په وینا تر اوسه شاوخوا 200 معتاد کسان بستر کړي. د امریکا خبریال زبیولا غازی په ننګرهار کې د مخدره موادو سره د مبارزې د رئیس محمد ادریس سره په همدې اړه مرکه کړې چې ساس پامې اوریدو ته راګرځو.
په یو وخت باندې یا تر 250 نه نیولې تر 250 پورې معتادین تداوی کوو چې دلته یو شفاخانه ده د کمپلیکس او همدارنګه یو دوه پروژې نورې دي. په دې کې ټول 250 معتادین چې دي کې هم ښځې شته دي او هغه تنکین ماشومان او ځوانان هم پکې تداوی کیږي. او په ننګرهار کې په وروستیو کې کوم درته ویل چې معتادین زیاتېږي نو تقاضا هم زیاتره چې مثلا زیات خلک غواړي چې ځان تداوی کړي، هغه ابتخاري راځي. نو موږ په دې کې د شفاخانې چې دي خپل یو وایټنګ لیست لري او چې په دې وایټنګ لیست کې تقریبا په حدود دغه وسنه دغه چې دی چې موږ وګورو د 150 تر 200 پورې کسان به اوس په وایټنګ لیست کې.
دا بد تاثیر نشي کولای ځکه دا خو یو ډېره ستونزمنه مسله ده. یو لک معتادین او په یو نیمه میاشت کې د 200 یا 250 کسانو تداوي.
دا کوم تداوي سیستم چې په افغانستان کې دی دا 15 خورځي دي. پنځه څلور خورځې چې دی یو معتاد چې ونیول شي هغه ویوړل شي هغه لس 15 ورځې په داسې حالات کې چې هغه د بستري بیا د هغه نه وروسته مثلا هغه ته د وایي ورکول کیږي او هغه کوم رژیم چې دی هغه پې تطبیقیږي نو هغه 15 ورځې ډیر کم وخت دی. بل دا چې د 15 ورځو نه وروسته د دې تر کار زمينه برابر شي. په دې برخه کې هیڅ قسم داسې یو پروژې نه ده تطبیق شوی. مثلا په ننګرهار په سطح باندې ولې شته دی بعضې وړې وړې خو هغه داسې دوامدار نه دی. همدارنګه که دغه معتاد ته مثلا یو څه شی ورکړل شي د هغې په مقابل کې او هغوی یو کار یو کسب یاد کړي نو سبا هغه ټولنې ته وړاندې کیږي هغه بیرته خپله د نشي توکونه مخه.
نړیوالې ادارې په دې برخه کې تاسو سره څومره همکاري دي؟ تاسو سره دغه مسله نه ده شریکه کړې چې دا یو غټه ننګونه ده په ننګرهار کې؟
که موږ وګورو هغه څه چې د مبارزې لپاره په کار ده نه ده شوي. د افغانستان د مواد مخدر موضوع دا یو عادي موضوع نه ده. دا د سیمې او د نړیوال سطح باندې دا ډیره غټه موضوع ده. نړیوالو ته هغه کلنی راپور چې زمونږ ګوري هغه میلیارډونه ډالر دي چې د افغانستان د مواد مخدر نه هر کال لاسته راځي. ولې موږ چې ورسره مبارزه کوي نړیوال چې په دې کې کومک کوي هغه په کال کې 40 میلیونه یا 30 میلیونه یا 40 میلیونه د دې نه زیاتې پیسې نه وي. نو موږ څنګه کولای شو چې د میلیارډ سره په ملون باندې مبارزه وکړو. په هغه اندازه باندې کار دته نه شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د چهارشنبه ورځ د جون په شلمه د امریکا په کانګرس کې په استماعي غونډه کې د افغانستان په وضعیت خبرې وشوې. په استماعي غونډه کې د منځنۍ او جنوبي اسیا لپاره د امریکا مرستیال وزیر الیس ویلز ویل د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات په افغان رهبرۍ کې د نسلي تغییر لپاره ښه فرصت دی او د وضعیت له ښه کېدو سره ډېر مرسته کولی شي. دا چې راتلونکي ټاکنې د افغانستان د روان وضعیت په بهبودۍ کې څه مرسته کولی شي، د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی آشنا رادیو ته وویل:
کوم بحث په سنا کې شوې ده، دغه بحثونه په افغانستان کې د ډیرو مدیر رئیس په مختلفو مجالسو مختلفو ځایو کې دغه بحثونه کیږي چې دا د افغانستان په خیر ده، د افغانستان د ولس په خیر ده، د افغانستان د سولې په خیر ده. که موږ وکولی شو یو موافقه او کامیابه انتخابات ولرو په تویشتل د میزان کې، او همدارنګه د هغه آمادګیانې باید چې د ولسمشري انتخابات لپاره نوي کال کې لرو، دا موافقه سرته ورسیږي، نو طبعا دا د افغانستان په سیاسي وضعیت کې به یو ډېر ښه پرمختګ وسیږي، خاصا د صلح په هکله باندې. نو امیدواري ډېره زیاته ده چې له خیر سره دغه انتخابات زمینه بشي چې په افغانستان کې صلح هم بشي.
بله، د منځنۍ او جنوبي اسیا د پاره د امریکا مرستیال وزیر الیس ویلز البته په کانګرس کې په استماعي غونډه کې ویلي دي چې د ولسي جرګې یا ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات په افغان رهبرۍ کې د نسلي تغییر لپاره یو ښه فرصت دی. همدغه اهمیت ته په کتو په دې برخه کې د نړیوالو د توقع سره سم خپل د ټاکنو خپلواک کمیسیون څومره همدغه موضوع ته تر هر څه جدي متوجه دی؟
دقیقا دا ډیر مهمه مسله ده چې د افغانستان سرنوشت او د افغانستان آینده غل دي. موږ دقیقا چې دغه مسلې ته جدي پام لرو او امیدوار هم دي چې دا غونډې برنامه دي او پلانونه هم دې لپاره کړي دي چې وکولی شو په خپل وخت و زمان کې دغه انتخابات به ترسره شي. او بله مسله د کمیسیون انتخاباتو دا دنده ده، وظیفه ده چې چې د انتخابات برگزار کی او تدبیر کی. نو زه په کمیشنر په حساب سره ویل چې موږ هغه کوم امادګیان چې لرو دا غونډې لپاره دي چې موږ وکولی شو د انتخابات په خپل وخت و زمان باندې وکړو، او دا چې اوس نسل نوی نسل پکې راځي یا زوړ نسل راځي دا به د افغانستان خلک انتخابوي، ولې امیدواري دې ته ده چې دا به د یو لوی بدلون شاهد شي.
بله، امریکا هم خپل مرستې په افغانستان کې د شفافو ټاکنو په ترسره کېدو مشروطي ګڼلې دي. تاسو نړیوالې ټولنې ته په خاصه توګه چې دا خبره د امریکا په کانګرس کې پرون مطرح شوې ده، څه ډاډ ورکولی شي په دې برخه کې؟
خورځان دوه مسلې دلته ډېرې مهمې دي، یو د افغانستان خلک دي، یو نړیواله ټولنه ده. دواړه مهم دي. د افغانستان خلک هم باید په دې قانوني شي چې بل اخره په اخر کې یو شفاف او پاک انتخابات ترسره شي. همدارنګه بینالمللي ټولنه هم چې مصرف کوي، بودجه مصرف کوي، او یو همکار مالي همکار په حیث باندې هلته دي، هغې توقع دا ده چې باید دغه یو شفاف انتخابات وسیږي. دا کوم پروګرامونه چې دا اوس فعلا دپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا عملي کېږي، چې د ثبتنام پروسه ده چې د تر اووه میلیونه پورې خلک رسیږي، د هر مرکز کې مشخص کسانو تعداد مشخص به اوسیږي، نوم به اوسیږي، هغه استانداردونه دي چې د شفافیت دپاره کومک کوي. اصلاحات په قانون کې دي، یا دغه پروسیجرونو کې اصلاحات راغلي دي، یا په خپله قانون کې دي زیات بدلونونه راغلي دي، دې لپاره چې دغه د شفافیت تضمین کړي. نو کمیسیون دې ته متوجه ده چې هم نړیوال ته او هم د افغانستان خلکو ته دا ثابت کړي چې دا انتخابات به نسبتا نور انتخابات ته ډېر زیات شفاف اوسیږي، او د یو ښه زیری به د افغانستان خلکو لپاره ولرو.
قدر من اوریدونکو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په همدې سره لومړی سهارنۍ نیم ساعته خبری پښتو خپرونه پای ته رسیږي. په لنډو شیبو کې د دری خپرونه پیلېږي، اورېدل مه هېروئ. تر بیا، خدای مو شي.